مرسته او هڅه همدارنګه په همدغه نشته او لږو امکاناتو هڅه کوو څو یعنې خپل ژوند مخته بوځو څومره چې امکان ولري.
ښه حکیمی صاحب را سره پات شي، راځي چې ورسو تاج الدین خورم صاحب ته. خورم صاحب هم چې له مزار شریف نه استډیو ته وصل شوی دی، د سترګو معلولیت لري. خورم صاحب، تاسو راته وایي چې ستاسو معلولیت څه ډول پیدا شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو اوریدونکو ته او ملمنو ته. بله، زه د وکلنۍ نظما د سترګو دید د لاسه مورته، نو هغه وخت د څنګه لږ ماته ذهن کې پاتې دي یادېږي مې چې کله په هغه ورځ باندې هغه شپه باندې د نوي کال شپه وه، نو ما مطلق د سترګو دید د لاسه ورکړی و. بیا مې چې زه سبا پلار زموږ یو ګاونډي و ډاکټر و، زه چې زه بیولم، نو زما لپاره ډېر هغه وه، سخته وه چې زه د کور نه مې پلار د لاسه نیولی و او را روغتی وم، او هلته زما ورور و، هغه بل ګاونډي سره خبرې کولې. زما هغه ټیم کې هغه شیبه کې ډېر زړه تنګ و، ما زه دا ولې نه شم لیدلی، یعنی واقعا ډېر له درده ډک ژوند وي. نو هغه وخت په اصطلاح زه وکلن وم، کم اته کلن داسې وم، نو هماغه مې د ژوند یو بده ورځ وه، په اصطلاح ترخه خاطره مې هماغه دی. نو بیا بدبختانه ووایم چې کورني جنګونه باعث د دې وګرځېدل چې د موږ هغه د سفر موضوع وه چې باید زه یو هېواد ته د درملنې لپاره تللی وای. نو بیا بدبختانه ووایم چې زه تقریبا په دیارلس کلنۍ کې یا هم څوارلس کلنۍ کې زه ګاونډي هېواد پاکستان ته یوې وړمه، نو هلته یو روغتون و چې زما معاینات یې وکړل. نو بیا یې وویل چې په ډېر تعصف سره دا باید درې یا څلور کاله وړاندې راوړل شوی وای، نو په بشپړ ډول د دې درملنه کېدله. نو اوس متاسفانه د دې درملنه نه کېږي. نو بیا بېرته راستانه شولو، ډېر خواشینه ناهیله زه کور ته راستون شوم. نو بیا تصمیم داسې ونیو چې یاره دا باید ځان لپاره یو بهانه ونه ګرځو چې زه معلول یم، زه ګویا په ټولنه کې وروسته پاتې کس یم. نو هوډ مې دا وکړ، بیا مدرسه کې او مدرسه کې مې درس ویل، حفظ د قرآن مې کاوه. بیا دغه سره څنګ کې زموږ په ولسوالۍ کې چمتال ولسوالۍ کې بهیر جوړ شو، بیا مو د شعر و شاعرۍ سره د کوچوالي دا علاقه وه، ځینې پروګرامونه به مې اورېدله. نو بیا ورسره لږ لږ شاعري ته مخه کړه، بیا له نیکه مرغه ټولنه مې درلودله، د بلخ ادبي ټولنې په نوم باندې فرهنګي فعالیتونه هم کوله، چې له نیکه مرغه باید ووایم چې هغه امکانات اوس هم لرو، هغه ټولنه اوس هم شته، هغه دفتر و ملګري همفکره ملګري هغه ټول څه دي. نو بدبختانه باید ووایم چې په وکلنۍ کې ما د سترګو دید ترلاسه کړ.
ښه مننه خورم صاحب محترم. حتما مو وروسته د ژوند نورو رنګونو ته راځو. راځئ چې د خپرونې درېیمه مېلمنه هم معرفي کړو، ساحره شریف چې فزیکی معلولیت لري. نور بل دی واورو میرمن شریف، تاسو هم ستړي مشي او ریدونکو ته د خپل معلولیت کیسه وکړئ. تاسو ته دغه معلولیت څنګه پیدا شو؟
ډیره زیاته مننه. سلامونه نیکی هیلی تاسو، د خبرونې ټولو اوریدونکو ته. سایره سلیم یم، او زه به د خپل فزیکی معلولیت په اړه وایم چې زه د شپږو میاشتو ما په هغه وخت کې د ډاکټرانو د بېغورۍ له امله ما ته معلولیت پیدا شو، چې په طبه کې راته پیچکاري کړې وه، او د پیچکاري د ناسم تزریق له وجې نه ما ته دغه تکلیف پیدا شو، چې د ژوند په هغه لومړیو کلونو کې خورا زیات و، زما ګرځېدل ناممکن و. بیا وروسته د دې نه تر څو د فامیل له خوا نه مې د مور او پلار له هڅو مې وروسته چې دوی ډېر زیات هڅه وکړله، او هغه ګرځېدل زیات وکړ، په ډېرو روغتونونو وګرځېدم. نو اوس مهال د ډېرې تداوۍ وروسته زه دومره یم چې مثلا ګرځېدای شم، هغه خپل یو مشکل څه حل کولای شم، خو داسې نارمل نه یم. چې دغه د یوې خپې مې هغه مکمل فعالیت چې کوم دی هغه د لاسه ورکړی دی، چې ما د خپل دغه تکلیف د شپږ میاشتنۍ نه را په دې خوا پیدا دی د ژوند په دغه سو پسرلی او کلونو کې مې نو په دغه شانتي تکلیف سره مخ یم دغه د پښې معلولیت سره.
او چې ګرځي را ګرځي په ویل چیر کې ګرځي او کنه دغه د لاسونو له لکړو یا اغه نه استفاده کوي اسا چوب چورته وای؟
نه، لومړی و کې خو مې ترې استفاده کوله په هغه وخت کې چې زه کوچنی وم، نو د مهاجرت په وخت کې په پاکستان کې میشته و، چونل ته هغه سانتیاوي یو څه نه و د دغه ډول معلولینو لپاره. بیرته له پاکستان افغانستان ته به زه خپل مور او پلار را وړلم. دلته به ما ته د سویډش کمیټې له خوا نه چې دوی سنډیګال ورته وي، په دې کې دغه معلولینو ته فزیکي معلولینو ته قالبونه جوړول چې ما به د دغه قالبونو نه استفاده کوله. په هغه وخت کې اسانچو بیا د ډیسټریکونو نه به مې ورسره استفاده کوله، خو د وخت په تیریدو سره چون قالبونه مې استفاده کول په ولچیر او په دې کې نه وم، خو د ګرځېدل مې نارمل نه و، یعنی په سیاسي ستونزمن دی را لګرځېدل، خو بیا مخیم لکه په خپل دم کې او د دې قالب په زور باندې ګرځې.
یعنی اوس که تاسو سره امسا هم نه وي تا کولای شي، اما لستونزو سره ضرورت نه لري چې او بل څوک دل تاسو سره وي خپل پستونزو تا کولای شي.
بله بله، هم دا شانتي سي طالب مې وي، بس یا ستونز نه لرم، بس هم دا ډول خپل ګرځېدل
شي. په دې هله چې دا ټول ستونز مو هوار شي، راځي لکه په دې خبري وکړو حاکمي صاحب ته باور شو چې په ټولنه کې د افغانانو د چار چلن له معلولانو سره څه ډول دی؟ تاسو چې تقریبا د ژوند د شاوخوا دونی می یادرې لسیزمو په معلولیت کې تیرې کړې دي، د ټولنې له خلکو نه څومره راضي وي، څومره در سره مرسته کړې ده؟
لودین صاحب، ټولنه خو هم خار خون لري، یعنی مثبت ارخونه او هم منفی ارخونه لري، خو زما په اند د افغانستان ټولنه یو سنتي ټولنه ده، او د موږ یعنی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره تقریبا یعنی هم ښه فرصتونه لري او هم یعنی بد، یعنی منفی. خیلی دادی چې یعنی یو کس هغه معلولیت لري، اکثرا کسان هغه ته احترام کوي، یعنی هغه ته سخت درناوی کوي، هغه مثلا یعنی ورسره مرسته کوي، پورته کښېنه او راشه درشه، یعنی داسې ورته احترام کوي چې دی ناتوانه کس دی او راځي چې ورسره مرسته وکړو، څو د ناامیدي او د ناهیلۍ احساس ونه کړي. او یعنی هغه ناسم یا ناخار ښه دادی چې یعنی تقریبا له اویا اتیا فیصدو کسانو څخه زیات په ټولنه کې په دې باور دی چې معلولیت لرونکي وګړي د هیڅ کار کسان نه دي، وړتیا نه لري او یعنی کار نه شي کولای، او یعنی څه ترینه نه جوړېږي. او په ځانګړي ډول که د مثلا نابینانو په اړه یا ځینې لیدونکو کسانو په اړه ووایم، نو میراث یا فرهنګ دا دی چې یو نابینا ته په ټولنه کې تقریبا 95% کسان د قاري خطاب کوي، یعنی څوک چې څه نه ویني هغه باید حافظ د قرآن وي، چون له هغه نه بل کار نه دی جوړ، او په مدرسې کې باید وي، یا باید پروژې کې ختمونه وکړي، یا باید ته منتظر وي چې مثلا کله یو ځای کې د قرآن کریم ختم کېږي او جنازه کېږي یا خیرات کېږي، هلته ولاړ شي او یعنی هم یو درآمد ځان ته کس کړي، هم یعنی یو ډوډۍ وخوري او داسې نور. نو په هغه اصولي شکل چې موږ یعنی انسانیت ته وګورو، انسانانو ته وګورو او د انسانانو حقونو ته وګورو، یعنی معلولین ته، ټولو معلولین ته تقریبا دغه حقونه د لاسرسۍ وړ په دې نه دي چې د موږ جرم معلولیت دی. او څوک چې یو معلول ګوري هغه اول په دې فکر کې وي چې مثلا که په یو دفتر کې وي، که په یو اداره کې وي، یا که په یو ځای کې وي، یعنی څه درته څه کوي. مثلا زه خپله څو ځلي چې د کار په خاطر خپله یم بعض مقامات ته په تېر حکومت کې، د معین په سطحه ما ته کس ویلي چې والله قاري صاحب ته څه په کار څه ګرځې، ته لاړ شه په مدرسې کې کښېنه خپل ختم دې کوه. نو زما ورته ویلي چې جناب مومن صاحب، یعنی یوازې معلولین خو د دین ټیکهداران نه دي، یوازې موږ د دین میراثداران موږ نه یاستو. نو والله زه په نامونه پوهېږم ما ورته کدی او غیر معلول کس منه خو نه شه ما غته د قاری صاحب خطاب کوي وای نه ما ورته لو غیر معلول دا ما جوړور نوم دي څه دی
و نو حکیمی صاحب تاسو دغه بندونه مات کړی دي تر ماسترۍ کا چې پوری مزدکړي کړی راځي لک په همدې کیسو اوریدونکو ته تام شو چې څنګه مو کولای سي له مکتب نه فارغ سي بیا کانکور ته لار پیدا کوي بیا هدا اقل تر ماسترۍ زده کړی وکي دا خو ډیر لوی کار ده په افغانستان کې دغه ټولنه کې چې دغه مشکلات دي پکې معلول لپاره مثلا سہولتونه او اسانتیاوي نشته خلک هم پاره دغه نظر لري لکه څنګه چې تاسو تشریح کړ ما تر ماسترۍ پوری زده کړی هم ممکن اوریدونکو ته پوښتنه وي چې څنګه مو دا مزل بشپړ کړ
دا خو د سقصاو لدین شه چې زه کله چې ماشوم د واو د اتو کلو کوم کس زما ماما ته ویلی چې دلته کوم دفتر دی او قاری صاحبانه ته درس ورکړي یعنی نابینانه ته درس ورکړي نو بیا مې زه ماما هلته بوتلم او زه هلته شامل کړم ما هلته د بریل خط زده کړ او ما مخکې له هغه لږ څه لاسي کارونه کول لکه بعضې داسې لاسي تورکې یا دسکولونه ما اوبدل هغه مې خرڅول یا مثلا د ځان مینځلو لیف یا مثلا بعضې جاکتونه یا بعضې نور تزئینی شیان لکه کیلی بندونه یا له رنګه کاغذونو یا پلاستیکونو د ګوتو او د بنګړیو جوړول نو دا هغه کارونه وو چې ما ځان خپل ځان مصرفو بس هلته لاړم بریل خط مې زده کړه سواد مې زده کړه ان لو ان شامل زکړه نو زه یعنی دې ته برابر شوم چې مکتب ته باید شامل شوم له غیر معلوله کسانو سره نو زه هغه دفتر کې د مو یو استاد زی بوتلم مکتب ته کله چې زه د مکتب مدیر ولیدلم هو ولې هیڅ امکان نه لري چې دلته مو د څه او کس شامل کو اصلا دا خبرې امکان نه لري بل اخره ورسول ډیره بحثه ورسول اته د مونږ استاد ورته عذر وکړه یعنی زاره ورته وکړه مدیر قانع شو چې باید راضي هم د سه افتخاری نوم به موږ پازری کې نه سپته وو همدل ته راضي برته راضي خو بل اخر له دې پړاو هم تیر شي دوه نوم پازری کې شامل شه نو د ما سنفان ټول بنا کسان و غیر معلول کسان په اول سنف ما چې اول سنف ولوسه مکتب کې ملګر لګلار او شار هغه پورې پیدا کړه بیا مکتب کې سابق کې دغه شاګردان بلاینېدل ټول شاگردان بلاینېدل او بعضې ممتاز شاگردانو به مقاله یا ترانه یا شعرونه یا همداسې بعضې نور ښه مطالب لوستل ټولو ته نو بیا ما لار پیدا کړه د لاین مخې ته او کله چې ما د لاین مخې ته لار پیدا کړه بیا هماغه کسانو چې زه به مکتب کې نه شاملولم بیا هغوی ما ته ډالۍ راکولې لکه پیسې لکه قلم لکه کتابچه او داسې نور شی نو همداسې ورو ورو ما چې لومړی او دویم صنف وویل بیا د دریم صنف ما د لیاقت امتحان ورکم دریم صنف مې ونه لوسته خو ما د لیاقت امتحان ورکم او زه کامیاب شوم څلورم صنف ته نو بیا همداسې څلورم صنف نه زه اولمره شوم په مکتب کې تر لسم صنف پورې لسم ټولګی چې مې ختم کړ زه په رقابت کې دویم نمره شوم او زموږ انډیوال دویم نمره هغه اول نمره شه بیا په دې خاطر چې دغه رقابت یعنی وساتل شي یعنی بعضې استادانو له ما نه ښه ملاتړ کوه یعنی زه به وروسته وروسته استادان ته ښه ګران شوم دومره ورته ګران شوم چې په خپل بیکاره ساعتونو کې به یو استاد لکه د فزیک استاد د کیمیا استاد د هندسې استاد دغه د سخت مضامین استاد دغه استادانو به له ما سره په خپلو بیکاره ساعتونو کې کار کوه او دوی به ما ته د درسونو خلاص نوټ راکوه یعنی یوه صفحه څو خطه یعنی په دې شکل بیا په دې خاطر چې دغه دویم نمرګي د ما نه خوښه ما بیا د یولسم صنف امتحان هم د لیاقت امتحان مې ورکړ یعنی په پنځلس ورځو کې ما امتحان ورکړ او دا هېچا باور نه و چې زه به کامیاب شم خو فضل د خدای د استادانو د ښوونکو او د دوستانو په هڅونې او په تشویق او د بعضو دوستانو په مرستې زه کامیاب شوم له یولسم صنف نه دولسم صنف ته یعنی په رقابت کې به ما داسې یو تصمیم نیوم چې د رقابت باید حفظ کړو اما د رقابت داسې حفظ کړه چې که زه په یولسم صنف کې دویم نمره پاتې شم خو دا ما ته هېڅ خوند نه راکوي نو بیا ما امتحان ورکړ ما دولسم ټولګی ولوسته او د ما نورو هم صنفیانو او هغه د مونږ دویم نمره چې هغه له ما نه اولنمرګي ګټلې وه بیا هغه یولسم صنف هغوی ولوسته نو بیا زه فارغ شوم او هغوی راغلل دولسم صنف ته وروسته لاړه چې زه فارغ شوم زه لاړم پانتون ته یا پانتون ته لاړم چې هلته ما غوښتل درس ووایم خصوصي پوهنتون، هغوی ماته مخامخ وویل په 1990 کال کې چې موږ تا پوهنتون کې نه شاملو. ولې؟ په دې خاطر چې ته څه نه وینې او ته سبا ورځ زموږ استادانو ته دردسر جوړه. خو زه بیا هم ناامیده نه شوم، راغلم بل پوهنتون ته. په دې پوهنتون کې به خدای پاک دې وسو بخي، د پوهنتون رئیس فلان وفات شوی دی، هغه له ما سره مخامخ شه، ویل ابشه دلته څه کوې؟ ما ورته وویل استاد زه غواړم درس ووایم. زه په غېږ کې ونیولم، ویل ښه راغلې، دا د کور دی، دا د پوهنتون دی او دا ټول په خدمت کې دي. نو ډېر ښه ځای راغلی، په ډېر اخلاصه تنده یې زه ومنلم. نو بیا ما خپل پوهنتون شروع کړ او درس مې وویلې فضل د خدای په قدر کې، ما سیاسي علوم ولوستل او په قدري نمرو فارغ شوم. نو بیا راغلم کابل ته د ماسترۍ په خاطر. خو د دې تر څنګ یعنې دا دومره لنډ مزل نه و چې ما دا اوس فقط ما د مکتب
بله
ما له څلورم ټولګي بیا د بلخ ملي تلویزیون د ماشومانو له خپرونې سره همکاري پیل کړه. هلته یوه معلوماتي برخه وه، هغه به ما او انجینیر رحمت د ما بل ملګری یاد خیر موږ دواړه مخته وړله. همداسې بیا ما له چاپي رسانۍ سره ورو ورو خپل کار شروع کړ. دغه سویدن کمیټې چاپي خپرونې درلودلې، په دې کې بعضې مطالب ما چاپول. هغه بیا د مکتب استادای وم زه په ټولو رسمي مراسمو کې، یعنی بیرون له مکتبه، لکه د ثور اتمه، لکه د دیقان ورځ، لکه د معارف ورځ، لکه د ښوونکي ورځ، لکه همداسې نورې هر رسمي ورځې او رسمي مناسبتونه به چې کېدل په مکتب کې، یعنی بیرون له مکتب نه بیا زه ورته معرفي کېدم. نو همداسې سبسرا شو. بیا بالاخره ما خپل کار مثلا پیل کړ، ما به کتابونه لیکل په بریل خط باندې د مکتب، هم ځان ته او هم نور هغو نابینانو ته چې یاد درې څلور کسې د موږ همدوره و په مکتب کې، یعنې په نورو مکاتبو کې هغوی درس ویني. بیا ما هغوی ته کتابونه لیکل په رایگان ډول. نو همداسې کتابونه ولیکه 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 خوشې راځه. نو بیا بېرته ما د بلخ له تلویزیون سره خپرونې وچلولې. بیا زه راغلم رسانیو ته د خبریال په حیث مې کار وکړ. بیا ما په شپږتیم کال کې موږ د نابینانو لومړنۍ میاشتنۍ نشریه یعنی پایل کړه، ورته جواز مې واخیسته. بیا په 1980 کال کې ما خپل د خطابس په نامه د یوې میاشتنۍ پاڼې جواز واخیسته، په خپل امتیاز او په خپل مدیریت هغه مې چلوله. نو همداسې ډېرې ټیټې وجېږي تر څو چې 2010 کال کې زه په کار کې شامل شوم په سویدن کمیټې کې، او خپل کار مې شروع کړ. بیا ما پوهنتون او کار یو ځای، یعنې ما د ورځې کار کوه، د شپې مې درس
د ماښام. حکیمی صاحب دغه مزال مو له ټیټو هاسکو سره مال وو، کیسې مو رښتیا هم جالب دي. خو تاسو هغه دودونه مات کړل، هغه کوم کسانو چې باور نه درلود تاسو په ورتیا وو، تاسو د هغوی باورونه منفي ثابت کړي او ځان مو مثبت ثابت کړي. دغه د ترماسترۍ کچې پورې راورسېدلې. له 2010 کال نه را په دیخوا سویډن کمیټې سره کار هم کوي او رسنیز فعالیتونه مو هم درلودل. اوس هم لري په رسنیو کې تاسو بحثونه موږ تعقیبوو، خبرې مو اورو. نو مننه، سلامات اوسې. راځي چې لږ له دې نورو میلمنونو هم واورو، بیا به بحث ادامه ورکوو چې هغوی ستړي نشي. تاج الدین خرم، له تاسو به واورو، تاسو څنګه مثلا خپلې وړتیاوې ثابت کړې؟ څنګه مثلا د یوې مجلې د چلولو ذوق در سره پیدا سو او دغه وړتیا مو څنګه ولیدله؟ د کوم کسان چې په تاسو نه باور وو لکه حکیمی صاحب، تاسو څنګه د هغوی باورونه منفي ثابت کړل او ځان مو مثبت ثابت کړ؟ ډېره مننه لودین
صاحب. رښتیا هم ما چې په 1994 کې د نوې رڼا په نوم باندې د چاپي رسنۍ جواز اخیسته، په پایل کې زه دلته بلخ کې د دې ستونزو سره مخ شوم. ځینو ملګرو به یو ډول خبرې کولې، ځینو ملګرو به بل ډول خبرې کولې. مخکې لږه نه ما په خصوصي راډیو کې کار کوم، زه حکیمی صاحب زما استاد هم دی، نو په ډېر احترام هم لرم، ما ډېر خوب نږدې ملګری هم دی. نو زه حکیمی صاحب ډېر وهڅولم، ډېرې تشویق کړم. نو هغه وخت کې زه دی په خصوصي راډیو کې کار کاوه. نو د چاپي رسنۍ جواز چې بیا ما کله واخیسته، نو بیا موږ دا نشرات کول. بار بار به زه وینو مقامات غوښتلم چې مثلا ستا په اخبار کې او نیزه کې دغه خالیګاه رامنځته شوې ده، او مثلا زه یو مرضی او ډېر زیات تهدید کړم چې ته داسې خپله نه ګورې، داسې دلته شاید د امتیاز مې په وخت کې لکه د ستونزې وې بېرته د شاید امتیاز تر څنګ زه مدیر مسؤول هم یم. نو بیا ما ته یې وویل چې مدیر مسؤول باید ونیزه یا اخبار ټول ولولي، داسې نه څه لوستلی ستا په هغه کې خالیګاوې دي یا مثلا داسې راپورونه وي چې هغه خلاف د اصولو وي دا نشریږي، ته باید هغه خپل فعالیت ودرې. نو بیا ما ورته وویل چې ما سره څوک خبرې کوي ټولې باید په منطق وکړي، یو خالیګا یا تشه زما په اخبار کې ما ته په ګوته کوي، یو راپور ما ته په ګوته کوي چې هغه دې یا د قانون سره په ټکر کې وي یا د اسلام سره یا د مذهب سره یا د کوم قوم سره. نو دا ټول په دې باندې ما درې ورځې هغه مرضی سره بحثونه درلودل چې وروسته له درې ورځو دې پایلې ته ورسېدو چې هغه بیا وویل چې بالکل سمه ده، موږ ته چې چا راپور راکړی وو یا چې چا راته ویلي وو هغه په غلط ثابت شو، نو ستا حق د فایل وړ دي، بیا ما ته په اصطلاح د یو څه ډېر محدود وخت لپاره یو څه نه څه امکانات هم راکول د دې ونیزې یا د دفتر د چلولو لپاره. نو طبیعي خبره ده چې هغه وي ستونزې وي، ځکه خلک ډول ډول شکونه کوي، ډول ډول فکرونه لري. نو مخکې ما د شهیدانو معلولینو په عملیات کې تقریبا دوه کاله ما وظیفه اجرا کړله، زه هلته کار کوونکی وم، په مختلفو برخو کې مې کار ورسره کوو، لکه د مدیر بیا اړیکې وم، بیا همغږۍ کې وم، نو کار مې کوه. بیا زه بد مختانه باید ووایم چې کله حکومت سقوط شو د هغه زمونږ قرارداد و هغه ختم شو په اصطلاح، بیا دوم ځل لپاره چې زما دفتر ته مراجعه وکړله، نو متاسفانه زه باید ووایم چې د دفتر امر لکه څنګه چې حکیمي صاحب ویلې دا خبره ما ته وکړله چې نو ښه اوس مونږ
یعنی ارزښت نه ورکوو ستاسو وړتیاو ته، ستاسو استعدادونو ته. دا متاسفانه د چارواکو دغه کوم چلند چې و، حکیمي صاحب هم تر شکایت درلود، ممکن د نور افغانانو هم دغه سه نظرونه وي چې معلول کس نه دوی د ډیر کار توقع نسی کوي، یا ما داسې ښکاري چې هغه کسان چې معلولیت لري هغوی بیا ځینې پټې وړتیاوې یا پټې استعدادونه لري چې هغه که چیرته وغوړول سي استفاده ترې وشي، بیا نو دغه څه کېږي چې هغوی کدري نمرې ترلاسه کوي، هغوی بیا ښه غوړېږي او هغه استعداد چې په هغوی کې دغه په ډېرو نورو کمو انسانانو کې ډېر کم لیدل کېږي. د عامو خلکو چار چلند در سره څنګه وي په ټولنه کې؟ یعنی په ټولنه کې مو درناوی شته، لاسنیوی مو کېږي، یو څوک مو له سړکه تېروي او که نه عام خلک هم ډېر علاقه نه لري چې همکاري وکړي؟
زه دومره ویلی شم جناب لودین صاحب چې د کار له پیل نه، یعنی له دیارلس سوه نهه اتیا نه را په دېخوا چې زه یو ځای ته ځم، زه تر دې دمه تنها نه یم تللی، ما تنها سفر نه دی کړی، حتماً په سفر کې ما سره یو دوه ملګري ضرور وي، هغه ډېر مخلص ملګري وي چې یعنی داسې وخت راغلی چې یعنی په اصطلاح کوم پروګرام یو اونۍ دوه اونۍ هغه ملګري زما لپاره، یعنی د هغوی هېڅ کار نه وي ولې زما لپاره پاتې شوي وي، ولې داسې څه سره زه نه یم مخته چې یا د زه سړک پاتې شوم یا چا د زه لاس نه نیولی یم د سړک نه د هغه غاړې اړولی یم. خو ولې یو شی ته مونږ باید ووایو چې مونږ په داسې یو هېواد کې اوسېږو چې تقریبا د سواد کچه ناکافي دی، که نه بیا داسې حالاتو کې یا په داسې ټولنه کې طبیعي خبره ده خلک داسې پیدا کېږي چې سپک سپورې وایي، یا مثلا داسې یو نوم یو معلول ته کاروي چې هغه معلول ډېر سخت خفه کېږي، نه هیله کېږي، نه امیده کېږي، یعنی باور وکړي دومره خسته کېږي چې هغه د خپل فعالیت نه زړه توری کېږي. متاسفانه باید
ووایم
نه، الحمدلله زه چې همېش سفر کوم یا چېرته ځم، ما سره یو دوه ملګري ضرور وي، هغوی په سفرونو کې زما ملتیا کوي، زه ډېر تر خوشحاله یم، او په ټوله کې د دغې ټولنې د وګړو نه خوشحاله یم. نو هغوی سره دی کوي نسبت هغو ته چې هغوی نه پوهېږي. خو مونږ بیا لکه دوه خبرې دي، ځینې خلک دي چې هغوی د معلومینو په نسبت هغوی ډېر هغه وي، لکه عامه پوهاوی نه وي لیدلی، د هغوی په هغه چاپېریال کې معلول نه وي، هغوی ډېر هغه خلک وي داسې معلول هغې سیمې ته ځي، ډېر یو بد وضعیت ورسره کوي، ډېر یو ناسم چلند ورسره کوي. لکه داسې یو مسله وه چې زمونږ یو ملګری و، هغه داسې معلولیت یې درلوده چې د هغې پښې یعنی فلج وې دواړه، هغه یو سیمې ته تو بیا هلته د کلي ماشومانو هغه په ډبرو ویشتو چې دا څوک راغلی زمونږ سیمې ته دد شی دی.
بله، هو متاسفانه دغه ستونزه شته. هماغه ستاسو په خبره د عامه پوهاوي کموالی دی، په ښوونځیو کې هم په نصاب کې دغه څه یو شی نشته چې الله پاک مرازی لره. راځئ چې له بلې میلمنې ساحری سلیم نه هم واورو. منتظره پاتې شوله ساحری، ستاسو ژوند څه ډول دی؟ د خلکو چار چلان څنګه ارزوئ؟ له ښځو سره خو په افغانستان کې چلان ښه وي، ځکه درناوی ورته لري ټول خلک په کلیو بانډو کې په ښارونو کې. له معلولو ښځو سره چلان څه ډول دی د خلکو؟
ډېر مننه. زه به یوازې یادونه وکړم د معلولینو، بیا خاص کر د ښځینه او معلولینو، یا د ژوند د هغه تجربې چې زه خپله د ښوونځي نه واخله تر پانتونه زه ورسره مخ شوې یم. په لومړیو کې د ښوونځي د دورې هغه د خلکو او د ټولنې چلند چې حتی تر دې حده پورې د بد چلند سره زه به مخامخ وم چې زه دې ته مجبوره شوم چې زه خپل ښوونځی پرېږدم. زه به په لاره روانه وم، ما ته به زیاتې منفي خبرې کېدلې، ته څه کوې، یو ته یو جلۍ یو په کور کې نه، یو خپه رزق در رسیږي، یو ته ګوډه، یو ته دا ډول خبرو سره به مخ کېدلم. د دې تر څنګ نه چې یوازې د دې ډول خبرو سره مخ کېدم، ما ذهني تکلیف ورسره اخیستی او ډپرس کېدم به ورسره. همداشان له به نور زیات به ناهیلي کېدلم. زه حتی تر دې مجبوره شوم چې زه ښوونځی پرېږدم او کور کې کینم، ځکه د خلکو د خبرو نه. بالاخره بیا زما د کورنۍ هغه هڅه وه، زما د مور او پلار هڅه وه چې زه په زوره ښوونځي ته وړم. ما د ښوونځي دوره په ډیرو سختیو باندې بشپړه کړه. دې تر څنګ چې زه کله په پوهنتون کې مې داخله اخیستله، پوهنتون ته تلم، د اکثریت له خوا نه راته دا ویل کېدل چې دلته په زینو کې ختل را ختل دي، ته به ډیره غیر حاضري کوي، ته به نشي راتللی او تا ته تکلیف دی، له دې بهتره چې ته ما غلطه په کور کې کینې. خو ولې هغه حالات او هغه ستونزو ته ما ونه کتل. د دې تر څنګ چې زه خپل لوړې زده کړې وکړم، ما به په ځینو اداراتو کې کار کوو. مخکې حکیمي صاحب یو خبره وکړه چې اکثریت په اداراتو کې د معلولینو ته یو ښه نظر نه کیږي. زه دا خبره تاییدوم، ځکه اکثریت اداراتو ته زه خپله تللی یم چې ما ترې نه د کار غوښتنه کړې ده، اپلای مې کړې ده. ما ورته ویلي دي چې تاسو زما هغه ابیلیټي وګورئ چې زه څه ابیلیټي لرم، آیا زه که دغه وظیفې دپاره راځم زایا د دې توانمندي لرم چې زه په دغه برخه کې کار وکړم. که چیرې ما یې توانمندي نه لرله، ما هېڅ کلین په دغه برخه کې کار نه کوو. خو په دغه حالاتو کې چې زه د امتحان نه، د پیپر ریټن ټیسټ نه، زه د انټرویو نه پاس شوی یم، یوازې هغه ریزن چې زه په دنده کې نه یم نیولې زما ډیسبلټی یا د معلولیت دی، چې زه په دې معلولیت باندې نه یم نیولې. ناهیلي انسان سره حتما په هغه حالاتو کې رامنځته کیږي چې په یو داسې کچه انسانان چې پوه اوسېږي، ماسټري کړي اوسېږي، ولې ستا یو فزیکي نیمګړتیا ته وګوري، ستا هغه وړتیا ته ونه ګوري چې د دې باوجود د دغه نیمګړتیا تا ته الله درکړې ده. ما په اکثرو اداراتو کې ما دغه د ژوند د سختو تجربو سره سره چې ما تېرې کړې دي، ما خپلې لوړې زده کړې کړې دي، په اداراتو کې مې کار کړی دی، چې خوشبختانه ما خپله وړتیا ښودلې. تر دې دمه زه به د په تېر نظام کې زه د ځوانانو په شورا کې د معلولینو استازی وم او په همدغه برخه کې پاتې شوم. دا د دې څنګه نه و چې ما یوازې په فوکس خپل په زده کړو په دنده کول، د دې تر څنګ مې هغه ولنټیر کارونه د معلولینو لپاره کول. ځینو برنامو کې د شهیدانو معلولینو چارو ریاست له خوا نه به چې په ننګرهار کې تر مخ کېدل، په هغوی کې برخه اخیستله. هغه ښځینه معلولینو ته چې په لورو بانډو کې دي، هغوی دپاره همدغه فسیلیټي برابروله تر څو دوی هغه خپل هغه وکیشنل کوم زده کړې دي، حرفوي زده کړو ته لاسرسی ولري، همدا ډول نورو زده کړو ته ولري. ځکه اکثریت زموږ په ټولنه کې ښځینه معلولینې یا خیاطي کوي یا لاسي کار کوي، د زده کړو کچه ډیره زیاته کمه ده. 30% خزینه معلولینی و خپل د ننګرهار د ولایت کې چې زه خپل تجربه لرم زیاتې خزینه په کور کې دي. مثلا یا خو د کورنۍ له خوا نه دي پریخستل شوي او یا دوی خپل د ټولنې له خوا نه هغه په جبر لیدلی دی، ناهیلي لیدلې ده په کور کې ناست دي، یا د پلار لاسته ناست دي، یا د مور لاسته ناست دي، یا د کورنۍ د بل غړي د لاسته. خو خوشبختانه په دغه سفر کې چې ما تر سره ما یو زه خپله د کورنۍ مسؤلیت ما واخیست، ما دنده م وکړله، ما د دې تر څنګ چې زما نیمګړتیا یا د معلولیت ته څوک ونه ګوري ما ډېر سخت کارونه وکړل. مثلا ګرځېدل ما ته ښه نه و، ډور بای ډور ما سروې وکړله، ډور بای ډور زه وګرځېدلم، ما خپلې ادارې ته خپله وړتیا وښودله. ډېر داسې کارونه و چې زما فزیکی معلولیت پکې یو خنډ کې د خولې غوي ته دا خنډ ما راځي نه کوم نه خو دې چې دا خنډ لرم. نهایت زیاته سخته ده معلولینو لپاره، ټولو لپاره سخته ده، خو خاص ډول باندې د خزینه لپاره چې هغوی په فرهنګي ډول باندې د کومو ننګونو یا د کومو پیغورونو لاندې ژوند کوي یا ورته په کومه سترګه کتل کېږي، هغه یوازې زموږ ستونزه نه ده، ځکه دغه اما پوهاوی یا د فرهنګي ستونزو د کورنیو کې د والدینو هغه ستونزو چې خپل اولادونو ته داسې یو ډول تربیه نه وي ورکړي چې مثلا که یو معلول په لار روان وي تاسو باید د هغه احترام وکړئ.
متاسفانه تاسو هم شکایت کوئ چې د عامو خلکو چلند یو څه متاسفانه ډیر ښه نه دی، خصوصا د ماشومانو او بیا د ښځو په وړاندې، ځکه چې عامه پوهاوی نشته. په دې هیله چې کورنۍ کې دغه خبرونه اوري، تاسو د معلولانو د زړه کیسې واورېدې، دوی استعدادونه لري، استعدادونه یې پټ دي، هر یو یې په ذهن کې وړتیا لري چې فزیکي معلول دي، اما د ډیرو نورو کارونو توفیق الله پاک ورکړي. لطفا ورسره ښه چلند وکړي او ماشومانو ته مو له دوی سره د ښه چلند په اړه وایي. راځي لږ په دې تم شو چې په افغانستان کې معلولانو ته سہولتونه څومره ګوري تاسو. متاسفانه د افغانستان په ډیرو نورو برخو کې سہولتونه نشته، همدا شکایتونه کې ټوله ورځ چې روغتیا کمزوري ده، معرف کمزوري دی، مثلا د ټولنې نورې برخې کمزوري دي، بیا رغونه نشته. د معلولانو لپاره سہولتونه تاسو څنګه ګوري؟ تاسو چې کله ښارونو ته ځئ، تګ راتګ کوئ، څومره سہولتونه دي کله چې ودانۍ ته پورته کیږي، خصوصا یوې دولتي ودانۍ ته؟ آیا د معلولانو لپاره هغه کسان چې مثلا په ویلچیر کې ګرځي د هغو لپاره ځانګړي تدابیر او اسانتیاوې شته، او که نه هغه هم په نشت حساب دي؟
دغه هغه اسانتیاوې یا دا فسیلټیانې په دولتي اداراتو کې متاسفانه باید په صفر حساب کو. ما اکثریت زما په زړه کې دا چې زه کله هم د سی په یو برنامه کې باید زه ګډون وکم که موضوع هر اړخي یوازې ریلیټډ زما د ډیسبیلټی، زه غواړم چې هغه کومه ستونزه مشخصا ټول معلولین لري او زه تجربه کوم، زه باید هغه ټول ته وایم چې هغه په دولتي ادارې کې شموږ ګورو. متاسفانه زموږ په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې هغه ډېر وروسته پاتې دی، هغه په هر نگان، هغه که د زده کړو د نگانې، هغه که د نور فسیلټیانو د نگانې، چې عام وګړو ته کوم هغه اسانتیاوې برابرېږي. خو متاسفانه موږ دلته د معلولینو لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه لرو. مشخصا مثلا د معلولینو ریاست شو یا وزارت شو، دوی په هغه کچه باندې چې څومره د معلولینو لپاره اسانتیاوې باید وي نکار نه دی کړی. اکثریت پروجیکټ بیس باندې دوی دغه کارونه کړي دي. مثلا مشخصا ځینې نړیوالې ادارې دي چې یو سمپل په افغانستان کې موږ د سویډش کمیټې راخلو چې دوی کړي، خو ولې په هغه اندازه باندې کار نه دی کړی چې د دوی اکثریت د نابینایانو لپاره کار کړی. په دولتي اداراتو کې د معلولینو لپاره اول زه چې کله یوې دولتي ادارې ته زم په ځینو قتل راته مشکل دي، داسې یو څه اسانتیا چې زه دا یاد ځینې ټیټیټیټی واوسیږي، یا یو بله داسې اواره لاره واوسیږي تر څو پرې وخیږم، یا زه د یو ځای ونیسم تر څو د هغې په مرسته زه په ځینه وخیږم. د معلولینو لپاره په دولتي اداراتو کې دغه ستونزه شته. صحیح برخه کې دوی لپاره هغه اسانتیاوې نشته که د سره صلیب اداره ده، هغه یوازې د هغه خلکو لپاره کار کوي چې مثلا هغه په یا په بم لګېدلی اوسېږي، یا په خپه کې کوم زخم اوسېږي، پرچه اوسېږي، د هغې لپاره کار کوي. زموږ په شان معلولین چې یا په د څه کې پیچکاري کړي، یا په پولیو نفل شوي، د دوی لپاره هیڅ ډول اسانتیا نشته. مشخصا هغه ادارې ځان ته کټګوري خلک لري چې هغوی لپاره خپل هغه امکانات او هغه سرویس برابرې کول. متاسفانه پټوله کې د معلولینو یا مثلا زما معلولیت په طبقه کې پکاري ده یا مثلا پولیو ده دته هیڅ سانتیا نشته ده په دولتي اداراتو کې ورته وند نه ورکول کیږي چې مثلا دوی د برخه واخلي په کې دند دی وکړه که زه یو معلول يم زخم دی یو کورنۍ غړی يم یو کورنۍ باید زه سپورټ کوم داسې یو نارینه په چرته معلول وسیږي هغه ته په مور او پلار ته پلاری ورته هر څومره وکړي وکړي اخر هم پلار سپینګری کیږي د کورنۍ آمدی ته معلول هم دی یا نابینا هم دی دې ته ور په غاړه کیږي د یو مخی دندې ورته وخت نه ورکول کیږي چانس ورته نشته دی په دولتي اداراتو کې په انټرنیشنل اداراتو پورې چې زه خپل یو مثال لرم تر دې دلیل باندې کار نه ورکول کیږي ځکه چې دوی معلولیت لري هغه کار چې باید دوی کوي دا نشي کولای هیڅ امکانات ورته نه دي برابر شوي په زده کړو کې د په لوړو زده کړو کې دوی ته کوم داسې خاص زمينه سازي نه ده شوي یا داسې کوم امتیاز نه دی ورکول شوی چې هغه معلولین چې دوی اقتصادي لخوانه داسې د فاینانشل دوی داسې کمزوري وسیږي دوی باید د غلوړې زده کړې په کوم فیصدۍ باندې فری وي دغه ډول امتیازات یا فسیلیټي د معلولینو لپاره
برابرونه
د کار په برخه کې
اکثریت
دولتي اداراتو کې چې کوم دی مونږ د دولت د خوانه نه هلي یو د دولت د خوانه په دې نه هلي یو چې هغه معلول چې ځان دومره په یو ټولنه کې زلولې دی هغه خپل ورتیا ده مثلا زه د غیر همکارانو یا د دوستانو چې کیمي سره د خورم سره د کوم اکټیویټي اني کړي دي زه دوی سایم ازي په دې سایم چې هغه د خپل د دې ابيليټي و چې هغه خپل ذهني افکار په خپل ذهن کې نشو ساتلی هغه خپل خلکو ته وخود خپل د دولت د خوانه هیڅ ډول امکانات نه دي شي
او سلامت اوسې کور ودان
ریاست دی کو وزارت دی یوازې پروژوي شکل باندې کارونه کړی دي یا د اړیکو په بیس ولې په حقیقت کې هیڅ ډول کار په هیڅ برخه کې نه دی شوی د پام وړ چې مثلا هغه نه معلولین استفاده وکړي
سلامت اوسې حکیمی صاحب تاسو د سہولتونو په اړه څه وایي تاسو عملاً دغه دی سویدان کمیټه کې تعلیم تربیه پروژو کې کار هم کوي رسنیس فعال هم یي دا سہولتونه څومره دي او تاسو چې دغه سلاره پیدا کړې د مثلا کار مترلاسه کړې څومره فکر کوي چې څه شمیر معلولان دغه سي کار نه برخمن دي چې غوي ته کار ورکول سوي ځکه تاسو خو مبارزه کړې ده تاسو حدودونه مات کړې اما وي به داسې ګڼ شمیر معلولان چې ژوند بل ډیر ستونزو ډک وي
بالکل لوتین صاحب هم دا په دې خاطر چې د موږ معلولیت لرونکو وګړو لپاره کوم داسې امکانات یا داسې یو نظم یا یو سیستم نشته چې سړی که په هغه سیستم کې داخلیږي یا سیستم ته ځان ور ننباسي وکولای شي چې خپله لار پیدا کړي نو یعنې زه ټولنه نه ملامتوم په دې خاطر چې موږ هر فرهنګ چې یوې ټولنې ته راولو او هغه عملي کوو هغه ته باید یو ځای جوړ کړي او بستر باید هغه ته اول اوسي څو خلک هغه ومني او خلک پرې تکیه وکړي او خلک ورته احترام یا درناوی ولري نو دغه ستونزې چې موږ درلودلې او موږ لرو که زه دا ستونزې مقایسه کړم لودین صاحب له هغه یعنې وخت سره چې زه د مکتب په لومړي ټولګي کې شاملېدم او تر اوسه پورې ډېر فرقونه پکې راغلي ډېر زیات په دې خاطر چې دا فعالیتونه لګ لګ ستر شول زیات شول نه دومره ستر چې ټول ته ګټه ورسیږي خو د اقل هم دومره چې یعنی د یو چا لاس ورسېده یا غږ ورسېده یا قلم ورسېده کار وکړه او د عامه پوهاوي په خاطر زحمت وایسته نو وخت چې یو څه په ټولنه کې وجود ونه لري موږ باید ترنه تمه یا توقع ونه لرو چې یعنی که موږ یو دم ټولنه ته راځو په یو وار یا په یو ځل موږ باید خلک یعنی د سر تاج کړي او دا چې یعنی کار نه شوی بالکل زړه منم او دا چې یعنی ما څه دې په تیر نظام کې د دولت اولو چارواکو ته ویل چې زه په همدې بودیجې چې تاسو فعلاً لرئ د افغانستان د معلولینو په ژوند کې تغییر راوستلای شي او زم دا تغییر راوستلای شم که ما ته فرصت برابر شي نو امکانات لودین صاحب نشته په همدې خاطر ما د دویم سنف کتاب ځان ته خپل لیکلای په بریل خط باندې د دویم سنف کتاب ما ته د موږ یو گاونډي یا همسایه سره هغه کتاب لوسته او ما به لیکه په بریل خط باندې په دې خاطر چې هیڅ امکانات نه وو او ما نه شو کولای چې خپل مکتب پرېږدم یا ترې تېر شم نو همدې چې له دویم ټولګي تر لسمو ټولګي موږ خپل کتابونه یعنی ما خپل ځان ته خپل لیکل د یعنی بعض امکاناتو په اساس او یعنی خپل مشکل خپل حل کاوه. نو امکانات خو متاسفانه نه وو او اوس هم نشته، خو ولې بیا هم حداقل هغه بعضې خلک چې یعنی له خپلې دلسوزۍ یعنی هغه رسوای چې لري درناوی کړی، احترام یې کړی، یا هم ډېر هغه کم کسان چې هغوی پوهه لري او پوهه یې درلودله په انساني لحاظ درناوی کړی. او یعنی فکر وکړئ تاسو، موږ دومره امکانات نه لرو چې موږ ډېر کسان دي او عادي انسان په حیث نه مني. مثلا ما 15 کاله د مزار شریف په دارالمعلمین یا پروین معلم کې درس ورکړی، 15 کاله له 1990 نه تر 1995 پورې. نو هلته دوی یعنی یو مضمون درلوده چې ورته مسلکي استاد نه درلوده. هلته ما له سویدن کمیټې سره کار کوو، په همدې برخه کې زه مسلکي وم، بیا دوی غوښتل چې زه هلته معرفي شم. نو تر 15 کالو وروسته چې ما ویل زه دلته غواړم رسمي استاد شم، دوی ما ته ویل یوه ورځ یو کس ما ته وویل چې والله ته خو مشکل لري، ته خو نابینا یې، دا به څنګه کېږي؟ بیا ما ورته وویل چې په دې 15 کالو کې چې مو کار باندې وو او ما درته کار کوو، یعنی په دې 15 کالو کې څنګه کېده چې وروسته له تاسو ما دا خبره کوي؟ نو تاسو فکر وکړئ چې دومره امکانات محدود دي، خو مګر له هغې ورځې نه چې شخصا زه خپله یا بعضې نور دوستان موږ چې دا درک کړه چې امکانات نشته، یو تعهد ما له ځان سره وکړ چې زه غیر معلولو کسانو ته هم کار کوم. مثلا دا اوس زما شخصي تعهد داده چې زه 50% زما انرژي او زما 50% وخت د ټولنې په خدمت کې دی، په رضاکارانه کارونو کې، په غیر رسمي کارونو کې، په دې خاطر چې حداقل یعنی دا 15 کاله تدریس ما هلته وکړه، په دې خاطر چې دغه ځوانان وګوري، محصلین چې کله چې نابینا راځي او د دوی صنف اداره کوي، دوی ته درس ورکوي، یا روانشناسي مضمون، یا د اساساتو مضمون، یا بعض نور مسلکي مضامین. نو ما به دوی ته ویلی که زه راځم تاسو ته درس وایم، تاسو ته درس یعنی درکوم، نو او که تاسو درس نه وایې دا د تاسو ضعف دی، په دې خاطر چې زه په دومره مشکلاتو کې راځم او دلته تاسو ته درس درکوم،
یعنی ټولنې یو ډول استفاده کړې ده، هغه کومو ادارو چې اړتیا وه استفاده یې کړې، اما د ضرورت په وخت کې بیا اقدام نه دی کړی. مننه حکیمي صاحب. راځي چې یو اوریدونکي زنګ واري، دا هم فکر کوم معلول دی، د ژوند کیسې به واورو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو د ژوند رنګونو پروګرام.
وعلیکم السلام. بس تاسو سلامونه وایم، دا سلامونه تم سلامونه وایم، شرف الدین د هلمند ولایت.
شرف الدین ورور، ستاسو غږ صحیح نه راځي، واتس اپ اړیکه مو فکر کوم خانه ده. مهرباني وکړئ لږ ځای تغییر کړئ، خبرې وکړئ. زما غږ اورئ؟ فکر کوم د دې ورور انټرنیټ ضعیفه ده، که وروسته انټرنیټ ښه سي اړیکه به ونیسي. حکیمي صاحب مننه، فقط د خبرونې د پای شی بوته نږدې کیږو، راځئ په حل لارو لږ خبرې وکړو. څه کول پکار دی چې په ټولنه کې له معلولانو سره د خلکو چلند ښه شي او په دولتي ادارو کې اسانتیاوي رامنځته شي؟ دغه سپلارو سړکونو کې کله تګ راتګ کوي معلول یوازې ووسي، وکولی سي چې تګ راتګ وکولی سي؟ په لاندو کې مسپارښتنې څه دي؟ فقط کې په یو دوه دقیقو کې خلاصه کوي حکیمي صاحب.
فقط زه دا وایم چې حضرت علي نه یو نقل دی چې وایي، موږ وره چې څوک یې وایي، واوره چې ته وایي. نو زه فکر کوم چې موږ تر هغه یو ځای ته نه رسیږو چې یو انسان ته واقعا د یو انسان په سترګه وګورو، نه په دې سترګه چې هغه څه لري څه نه لري، ښایسته دی، بدرنګه دی، ډنګر دی، چاغ دی، سرمایهدار دی، فقیر دی، معلول دی یا غیر معلول. نو وروسته له هغه چې موږ اول یعنی موږ د موږ لومړنی حق چې هغه انساني حق دی او دغه د انساني چلند نشتون او د دغه کمواله یوه ډېره غټه ستونزه ده. او بل هر دولت مکلف دی چې خپلو وګړو ته اسانتیاوي او سهولتونه برابر کړي. نو دا د دولتونو او د حکومتونو وظیفې دي چې یعنی هغه کمو شمېرو معلولین ته چې په هرې ټولنه کې ژوند کوي د لکته امکانات برابر کړي، او دا چې خلک باید پوه شي، یعنی رسانه اطلاعات، فرهنګ وزارت او نور ادارې که مثلا دومره سندرې خپرې، مثلا بعضې رسانې دي یا بعضې نور مطالب خپرې چې هغه شاید دومره مهم نه وي، لکه دا چې موږ د انسانانو د برابرۍ په خاطر کمپاین وکړو، یا دا چې موږ مثلا که یو کس معلول وي هغه ته د کار فرصت ورکړو، ولله هغه نه هغه او یا سره توقع چې موږ له غیر معلول مامور نه لرو موږ به له معلول مامور نه د امکاناتو په اساس توقع لرو لکه له 30% تر 40% پورې توقع یعنی که معلول 30% کار کوي موږ باید دغه په دې خاطر 40% ومنو چې امکانات ورته نشته
بله
نو دغه چې موږ راشو او په دغه اساسي مسله باندې تم چې زه فکر کوم له 3 تر 5 کالو شاید د غټو تغیرات شاید انوشي
کور ودان حکیمی صاحب ډیره مننه خوران صاحب ستاسو سپارښتنې هم اورو څه و چې په ټولنه کې هغه نه خواله چې وس معلولان غالي دا نه خواله راکم شي او ټولنه یو خ لوري ته لاړ شي مهرباني
اول خو شاید دې ته نه دي برابر کوم یو دولتي ادارې ته د کار کول لپاره ورغو غوښتي سره بس یلی ښه چلند نه کوي پاتې شو د دې خبره چې غوی دې موږ ته له دې نه ډېر امکانات برابر کړي تاسو ته زه باید ووایم چې دولت ته که موږ پتامه سو یا چارواکو ته موږ پتامه سو بدبختانه باید ووایم چې هغوی زموږ لپاره هېڅ نه کوي نه دي کړي نه تېر حکومت کړي نه دي کړي او پاتې شو د نړیوالو موضوع یعنې زما لکه ایدان کمیشن چې دلته فعالیت کوي په افغانستان کې زما ټولو نړیوالو ادارو نه هیلم دا چې دا چې دوی فعالیت کوي دوی د معلولینو لپاره کار وکړي دوی د معلولینو لپاره پروګرامونه په لاره واچوي دوی د معلولینو لپاره زندګۍ د کار وکړي تاسو وګورئ لکه څنګه چې حکیمي صاحب وویل یعنی ارکتی حکومت کې رسنۍ که اوس دي یعنی په داسې یو اعلاناتو هغې چې ورته فیصله اقتصادي وضعیت دوی خصوي ولم تاسو سره زه باید ووایم چې اطلاعات فرهنګ د معلولینو لپاره داسې پروګرام یا برنامه نه لري یا مشخص د معلولینو وزارت یا د سیدانو معلولینو وزارت مشخص رسنیو کې د معلولینو لپاره کوم پروګرام نه لري چې هغوی دې لاقل د دې پروګرام په اوریدلو لپاره د دې د عامه پوهاوی د دې ته وسی یا د دې څنګه زهنه کې استفاده وسی یعنی موږ د دې یو هیواد کې یو چې هلته د رسنیو کچا په اصطلاح صحیح دی اوس به راکمې شوي ولې مخکې ډېرې وې رسنۍ دي وي په کافي اندازه فعالیت دي وي په کافي اندازه پروګرامونه پروژې دي وي په کافي اندازه ولې د معلولینو لپاره د پښتو یعنی په 2 ساعتونو یا په 4 ساعتونو کې د یو پروګرام نه وي دا واقعا ظلم دی
بله یعنی تاسو وایئ چې باید رسنۍ او حکومت هم خپل مسؤلیت درک کړي د ټولنې ټولې برخې باید معلولانو لپاره کار وکړي
بله د رسنۍ باید تر خپل حده د مسؤلیت ادا کړي حکومت باید تر خپل حده د مسؤلیت ادا کړي ځکه چې ضرورت یې اوس تاسو وایئ نړیوال ټول یوازې د ښځو په پروګرامونو یا په حقونو یا د کار په مسایلو باندې خبرې کوي ولې متاسفانه باید ووایم چې معلولین بدبختانه بیخي
د پامه غورځېدلې دي
معلولین بیخي د پام نه غورځول شوي دي اصلا د معلولینو ستونزو ته څوک پام نه کوي اصلا معلولین څوک نه یادوي اصلا معلولین یعنی باور کوي زه ډېر خوشحاله یم چې نن داسې یو پروګرام چې زه میلمه او آی کاش چې دلته وخت ډیر وای موږ ډیره خبره پیښې کړې
او ان شاء الله خرم صاحب موږ ژمنه کوو چې په وار وار به داسې برنامه جوړوو موږ په خو هم خبرې کړي بعضي برنامو کې له حکیمی صاحب سره یا نورو معلولانو سره چې فعال دي لکه تاسو غوندي حتمان به بحثونه ته ادامه ورکوو مننه رښتیا هم د خبرونه وخت تنگ دی فقط د ساحر سلیم د پای خبرې هم او ساحر سلیم تاسو لاندې سپارښتنې سي د مهرباني
پورسیو کې زه یوازې غواړم دغه یادونه وکړم چې کسان په اندازې چې د معلولینو لپاره کار نه دی شوی هغه خو نه دی شوی ولې هغه مسولیتونه چې خپل دولتي ادارات ته دی هغه کرسنۍ او ته دی راځي کیږي دوی باید مرسته وکړي دا همکاري او مرسته یوازې د معلولینو سره ځکه په ټولنه کې خو دا منو چې عام وګړي عام خلک خپل مسولیت لري یا دولت مسولیت لري چې عام خلکو ته زمينه سازي وکړي دا چې د یو ټولنه کې یو کټګوري خلک چې دغه ډول ډیس ابيليټي لري دوی سره باید ډیره زیاته همکاري وکړي کله چې هغه زمينه سازي او هغه سرویس چې نشته د معلولینو لپاره باوجود د دې چې دا نشته دوی باید
هغه که د زده کړو په برخه کې هغه که د نورو اداراتو سره دی شته دی ډېرې ادارات دلته شته دی په نړیواله کچه چې هغوی هڅه لري دوی هغوی داسې انټرسټیبل دي په دغه برخه کې چې تر څو د معلولینو لپاره کار وکړي خو ولې د دولت د خوانه نه سپورټ کېږي د
دولت ورته زمینه سازي وشي د دولت له خوانه او دغه د معلولو کسانو ستونزې حل شي. تاسو وایئ چې نړیوال لیوالتیا لري یا بعضې ارګانونه شته چې لیوالتیا لري. کور مو ودان ډېره ډېره مننه دا چې خبرې ډېرې دي وخت کم دی معذرت غواړو نو انشاءالله راتلونکو خبرونو کې به هم موږ کوشش کوو چې د معلولانو په ستونزو تم شو. اوریدونکو د ژوند رنګونو پروګرام همدومره وو. له خپلو میلمنو همایون حکومی، تاج الدین خورم او ساحره سلیم نه ډیره ډیره مننه. زموږ خپرونې د ماښام تر وو بجو دوام کوي. په بل خپرونه کې په دریجه به هم رنگهای زندگی یا د ژوند رنګونه د معلولانو د ژوند رنګونو ته ځانګړې شوې هیله ده چې راسره واوري. ښه چاره.
ژوند له زهرو ډک خو بې خمارن تیریږي بې دردن تیریږي او بې دلدارن تیریږي ژوند له زهرو ډک خو بې خمارن تیریږي بې دردن تیریږي بې دلدارن تیریږي ژوند له زهرو ډک انتظارن تیریگی بے دردن تیریگی بے دلدارن تیریگی لاجوند لزہرو ڈک تیری گی